درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشتې پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکویوشی کورومیا او د یونامه د مشتې روزا او تنبایوا د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپلو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیون ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونو او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر ایک شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازار ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له کندهاره سږ کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,000 شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,000 کېږي چې 15,150,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چې هر کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عاید راوړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 پلان شوي. د سبا لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې مهاله 5 لوبې کړې چې 3 بایللې، خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلې ماتې کړې دي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. د لوبه د هندستان په پلازمینه نوې ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځان وروسته لوبه کوله، کوریایي لوبغاړی هیجن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په گزارو مات شو. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 4 ته ورسېد، حال دا چې 3 لوبې یې بایللې هم دي. د امریکا په خانه مرسل ولسمشر مایک پینس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره له سیالۍ څخه خپل وتل اعلان کړ. ښاغلي پینس پرون په لاس ویګاس کې د جمهوری پالو یهودانو د ائتلاف د کمپاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا د وخت نه دی. نوموړي زیاته کړه چې دی د انتخاباتو د بهیر په لوړو ژورو تل پوهېده او په خپل کار پښمانه هم نه دی. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنګي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنګي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان تندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ملګری ملتونه وایي که څه هم له پاکستان څخه افغانستان ته د تلونکو کډوالو شمېر ډېر شوی، خو د دې سازمان اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې له دې پالیسۍ لاس واخلي. په پاکستان کې افغان کډوال هم ورته غوښتنه لري.
دا هیله کوو چې دا د منګه اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف په هرات ولایت کې د زلزله ځپلي او ماشومانو د درملنې په خاطر د 80 میټریک ټن طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. همدا ډول به ووري چې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خپره ده. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسام راپورنه. ملګری ملتونه وایي لاغه مهاله چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره روان دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره را نږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یو اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روان اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې لسګونه زره افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیرای دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجې او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیگانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زوره به وایستل شي. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
افغان مجرین په عادي ځوان باندې ډیر بد او منفي اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وغنده.
دې لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو دغه غیر قانوني وېستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی، دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال په تیره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. په راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه شوې. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې له کاره منې شوې او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همداراز پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي لاغه مهال چې پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډول د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له پاکستانه غوښتي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مخکې له دې چې ناوخته شي د افغان کډوالو د ایستلو له پالیسۍ څخه خلاص واخلي. بلخوا د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی رسائن لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری هم د دې خبر په تاییدولو سره وایي دا کسان باید خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلی کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلی چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم زه د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله والا. د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا وو دا ظالم لپاره. د هغې سره چې کوم ماشوم بچی وي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی وو، اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه. خو د هغې کډنی کې مسله ده. هغه مور یې ویسي دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته، نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، همدارنګه د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکې شته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. داخلي کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو مونږ ته وایي، مونږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي، هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونه ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پریکړې ډېرې ځنډیدلې دي، دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په هرات ولایت کې زلزله ځپل یو ماشومانو د درملنې په خاطر د اتیا میټریک ټنه طبي وسایلو د استولو خبر ورکړی. یونیسف په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې مرستې کابل ته رسیدلی او دوی د زلزله ځپلو ماشومانو لپاره لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي پر خپلو ماشومانو د وروستیو زلزلو د اغیزو په اړه اندېښمنې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله ماشومان سخت زیانمن شوي دي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې 80 متریک تنه طبیعي مرسته د هرات د وروستۍ زلزلې له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د درملنې په موخه کابل ته رسېدلې ده. خو یاد سازمان دغه مرسته د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شویو ماشومانو د وضعیت د هواري لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي شکیلا چې د یو 15 کلنې ماشومې مور ده وایي د هرات وروستیو زلزلو د ده پر لور منفي اغیز کړی دی. شکیلا وایي چې لور یې له زلزلو وروسته رواني ستونزه پیدا کړې.
زلزله د روز اول خیلی ادامه داد.
زلزلې په لومړۍ ورځ ادامه درلوده. هغې تر سبا ماسپښین پورې څه ونه خوړل. د بیلګې په توګه په بخښنې سره دلبدي یې لرله. اوس زما لور د شپې ډېر بد خوبونه ویني، ناڅاپه راپاڅېږي او وایي زه نه پوهېږم چې زه ولې داسې احساس کوم چې دا زما د پښو لاندې ځمکه خوري. زه احساس کوم چې یو څوک غواړي ما له تا څخه بېله کړي.
احساس میکنم یک نفر مرا میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم چې د هرات د زلزله ځپلو له ډلې څخه ده، دا هم وایي چې درې وریرونه یې چې ماشومان دي هم د هرات له وروستیو زلزلو وروسته په رواني او جسمي ناروغیو اخته شوي دي. د مریم په وینا یاد ماشومان د زلزلې له امله د خپل کور د نړېدو شاهدان وو.
ستونزه د بیلګې په ډول له ذهني پلوه هغه په آرام حالت کې نه دی. د هغه کوچنی ورور ناست وي، هغه چیغې کړي او ژاړي تر هغه چې یو ځان کوروي بل ځان بهر غورځوي. دوی ته دا ډول رواني او جسمي ستونزې پیدا شوي. دغه شان ماشومان یخ وهلي دي. شرایط داسې نه دي چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي.
هرات ولایت د روان کال د اکتوبر له 8 راهیسې د څلورو سخت زلزلو او تر زلزلو وروسته ټکانونو شاهد دی. د دې زلزلو څخه د اکتوبر د 8 نیټې زلزله مرګونې وه. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی 12 کلن جهانشیر د دغې زلزلې له امله د خپلې کورنۍ شپږ غړي له لاسه ورکړي. هغه د زلزلې د جریان په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه په دوړو کې په پسونو پسې روان وم. کوڅې ته راغلم، دیوال ونړېد. یوې وړې خور له خځلو ځان راایستلی و. هیڅوک هم پاتې نه وو. پلار، مور، درې ورونه او یوه خور مې مړه شول.
که څه هم په وروستیو دوو ورځو کې یو شمېر خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د ګڼو کورونو نړېدل او ورته زیان اوښتل د دې لامل شوي چې ډېری کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې نه شي او له خپلو ماشومانو سره بهر سړې شپې تېرې کړي. موږ د طالبانو له ځایي حکومت څخه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د اوښتو زیانونو، په دې زلزله کې د زیانمن شویو ماشومانو د شمېر او د هغوی د ساتنې لپاره د اړتیا وړ مرستو د اندازې په اړه وپوښتل. خو د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس او زلزله ځپلو ته د رسېدنې کمیسیون ویاند احمدالله متقی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP ویلي و چې د هرات د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ خپرونې د راډیو له لارې زموږ پر ویبپاڼه هم ولولئ او واورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان لا هم د غزې د تلانګې په بېلابېلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کوي. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلي جټ الوتکو د غزې پر ترانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لاره. اسرایلو چې د اکتوبر په 8 پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حملې او د اسرایلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له دریو اونیو راهیسې د حماس د له منځه وړلو په هدف هوایي حملې پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي. د اسرایلو دفاع وزیر یواف ګالانټ پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د ده په وینا د تروریستانو فعالان چې په هره کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرایلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرایلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو د ووزي چې د حماس جنګیالي د اسرایلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرایلو پوځ د دې ګڼ میشتې ترانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حمله کوي. په غزا کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرایلو اچولی، خو اسرایلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندویه ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وشل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحدو ایالاتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې یې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ژبو عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینې ژبپوهان اندېښمن دي چې یا د شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو خورو ورو ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. دا چې یاده شورا به څه ډول فعالیت کوي او په جوړښت کې ملکی کسان شته که نه هڅه مو وکړه، په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلانو نظر ولرو خو ونتوانېدو. خو یاد وزارت نن د خپل واټساپ ګروپ له لارې د ژبو د عالي شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعات نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي دا مهم باسي. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وین کې ژبوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراد شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړېدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمام ځای د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو اکثره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي. افغانستان سخته شوند
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي موخه څه ده، په جوړش کې څوک شامل دي، او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته که نه؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت نن د خپل واټساپ ګروپ له لارې یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالي شورا نن د دغه وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په مشرۍ خپله لومړۍ ناسته وکړه. په راپور کې د مولوي عتیق الله عزیزي له قوله ویل شوي چې له یادې شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. پرون باختر خبری آژانس پر خپل اکس پانه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوې څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې دی په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعاتو کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبرې کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوڅي، پشهیي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبرې پرې کوي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نورستان کې څارویو لرونکو سره د لبنیاتو د پروسس د وسایلو مرسته وشوه. د یاد وسایلو ارزښت په سلګونه زره افغانۍ کېږي، او له دې کار سره به څاروي لرونکي په اسانه د لبنیاتو پروسس کوي او بازار ته به وړاندې کوي. د مسؤلینو په خبره چې دغه وسایل په پارون او امان ولسوالۍ کې ویشل شوي او د شیدو راټولولو مرکزونه به هم ډېر ژر ورته جوړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي به په هلو ځلوي په پارون او واما ولسوالۍ کې یو شمېر څارویو لرونکو ته د لبنیاتو د پروسس وسایل وویشل شول. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي شیان د نږدې 900 افغانیو قیمت لري.
نن د نورستان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ باندې او د ملل متحد د ښځو د برخې موسسي په مالي لګښت باندې په مرکز پارون واما ولسوالۍ کې شپږ شتنو مالدارانو ته د لبنیاتو د پروسس لپاره وسایل په واک ورکړل شو. دغه وسایل د لبنیاتو د پروسس او د لبنیاتو د راټولونې ډېر زیات مهم دي.
هغه د ویشل شوو توکو د اندازې او نوعیت په اړه وړاندې وویل.
په دغه وسایلو کې د شیروار نوي عصري مشینونه او سرنر او همدارنګه د شیدو د پاکولو جالۍ وي او همدارنګه د شیدو د ټولولو لوښي شامل وو. همدې تر څنګ په دې کې صحي کیټونه وو او همدارنګه د پنیر جوړولو لپاره هغه یو قسم لا ټابلیټونه یا ګولې شامل وو.
ښاغلی حنیف له څارویو لرونکو غواړي چې د زیاتو شیدو ورکوونکو غواګانو نسلونو ساتلو او زیاتولو ته دې ځانګړی پام وکړي. په وینا یې چې دې کار سره به یې تولیدات زیات او اقتصاد به پیاوړی شي. کومو مالدارانو چې یاد وسایل اخستي خوختي خو د څارویو تولیداتو ته د بازار له نشتون شکایت کوي. بلخوا بیا د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې ډیر زر به په پارونه واما کې د شیدو او نورو تولیداتو د راټولولو او پلورلو لپاره یو یو مرکز پرانیزي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې زیاته برخه یې غرونو نیول او د کرکلی لږ ځمکه لري. د چارواکو په وینا د کرکلی ځمکې کموالی په وجه ډیری وګړي څاروي ساتي او د هغوی پر تولیداتو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي.
په انستاګرام کې azadiradio_pa. راپور زموج قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو آزادی رادیو ته غوږیږئ. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشرې پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایک شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یونما د مشرې روزا وتنبای او د سفر هدف دا و چې په زلزله ځپل یو کلیو کې د مصیبت ځپلو خلکو غږ واوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوي دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او پنځګون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکړی. د افغانستان مرکزی بانک چې طالبان اداره کوي وی په یو بیان کې چې پرونې پر ایک شبکې خپور کړی وای چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاته کړې چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او د بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونوای له کندهار سره کال د سبان د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا د 3600 تنه شاوخوا کې د رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي. اقتصادی ارسیم یا توی زرش پرسا اتنه کیر چه 15 میلیون یا سلات 15 زره امریکای دلار ارزش لری.
انگور و انار د کندهار د باغونو مهم محصولاتی چه هر کل افغانستان تا د میلیونون دلار رو عواید راوڑی. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریايي سیال ناک اوټ کړ. د لوبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلی کې وشوه. بدخشي چې له یو نیم کلن ځان وروسته یې لوبه کوله، کوریايي لوبغاړي یې جن پارک په لومړي راوند کې د سوکانو او څنګلو په گزارونو یې مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 4 ته ورسېد، حال دا چې درې لوبې یې بایللې هم دي. او اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي حملو انتقاد وکړ او اسرائیل جنګي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنګي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر علي کوهن پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد ته ستانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبل میدان او اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درنخت. بختيار ساحل مود دی ونې نوې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې ونیز سپورتي خبرونه کې به درته د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې د بری په تړاو رپورټونه او مرکې ولرو. تر اته پرله پسې سیالیو وروسته افغانستان وکړی شول چې بالاخره پاکستان ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي او دا ماتې په داسې وخت کې پیښیږي چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې د لا پرمختګونو دروازې خلاصې شوې دي او د پاکستان لپاره د خطر زنګ دا دی چې ښایي نیمه پای لوبې ته هم ونه رسیږي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو د یادې بریا په تړاو په لوبغالي او د خپلو استوګنو په هوټلونو کې ډېرې خوښۍ منزلې دي او دا یې تاریخي بریا ګڼلې ده. دغه راز په افغانستان کې هم په ډیر ښه ډول دا بریان مانزل شوی ده. دا هر څه په دې خپرونه کې درته لرو او په پای کې به ځانګړې مرکه هم درته خپره کړو. د خپرونې پیل د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې له بریا څخه کوو. د اکتوبر 23 نیټه وه، افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هندوستان د چنای په ښار کې د نیوزیلند پر وړاندې تر سختې ماتې وروسته د خپل بل سیال پاکستان پر وړاندې سیالۍ ته په انتظار کې وو. یو لور ته افغانستان د درېیمې ماتې نه بعد د نمرو په جدول کې وروستي مقام ته تللی او نیټ رن ریټ یې له ټولو لوبډلو خراب شوی و، او بل لور ته د پاکستان پر وړاندې د ارزښتناکې سیالۍ د ګټلو په فکر کې ول. کله چې د اکتوبر 23 نیټه پیل شوه، د افغانستان او پاکستان د کرکټ مینوال او ملاتړو په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلې کیسې خپرې کړې. پاکستانیان په دې باور و چې که اوس ځل افغانستان ته ماتې ورکولی شي نو اتم ځل یې هم یقیني بوله. خو افغانانو بیا د انګلستان پر وړاندې تر بریا وروسته همغسې چغې وهلې او ویلې چې انګلستان ماتولی شو نو پاکستان ماتول دا ځل حتمي دي. په هند کې د ورځې 2 بجې وې، د لوبې پچه وویشتل شو، پاکستان وګټل او توپ وهنه یې غوره کړه. دا هغه لومړی قدم و چې پاکستان مینوال او لوبډله خوشحاله کړه. عموما په چنای کې چې کومه لوبډله لومړی توپ وهنه وکړي نو سیالي په اسانۍ سره ګټلی شي. کله چې د دواړو هیوادونو لوبډلې اعلان شوې نو یو یو بدلون هم پکې راغلی و. افغانستان د فضل حق فاروقي پر ځای نور احمد ته چانس ورکړی و. دا بدلون خلکو وستایه. پاکستان توپوهنه پیل کړه، اوپنرانو ښه پیل وکړ. د یادې لوبډلې لپاره عبدالله شفیق او بابر اعظم نیمه سلیزې ووهلې او په وروستیو 10 اوورونو کې شاداب خان او افتخار احمد هر یوه چټکې 40-40 منډې وکړې. یادې لوبډلې افغانستان ته د 283 منډو هدف کېښود. نور احمد چې دای لومړی سیالي وه، درې لوبغاړي او نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی او عظمت الله مرزي هم یوه یوه وکټ واخیسته. خو د انګلستان پر وړاندې د لوبې اتلان راشد خان او مجیب رحمان په دې سیالۍ کې د وکټو په اخیستلو بریالي نه شول. افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې پیل کړه. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغاړي ته ووتل. دا ځل د ګربز د لوبې انداز بدلو، یو څه آرام لوبېده، خو ابراهیم د پاکستانی توپ اچونکو هر غلط توپ بورډرې ته ورساوه. دواړو توپ وهونکو ورو ورو خپل ملګرتیا غځوله. یو مهال داسې راغی چې دواړو نیمه سلیزی پوره کړې او په 130 توپونو یې د 130 منډو ملګرتیا وکړه. دلته ګربز وسوځید او ابراهیم سره د ملګرتیا لپاره رحمت شاه راغی. رحمت شاه هم تیرو سیالیو کې ښه نه و ځلېدلی. یاد لوبغاړو هم تر 190 منډو زیاته ملګرتیا وکړه چې بیا ابراهیم زدران وسوځید. د پاکستانی توپ اچونکو په اشمت او رحمت باندې پرله پسې بریدونه پیل کړل او هڅه یې دا وه چې په دوی توپونه مس کړي. خو یادو لوبغاړو هم په هر توپ د یوې منډې اخیستلو هڅه وکوله او په ډېر آرامۍ طریقه یې لوبه وروستۍ اورونو ته بوتله. رحمت شاه هم نیمه سلیزه پوره کړه، خو اشمت په 40 توپونو ولاړو. د 40 اور وروستۍ توپ افغانستان ته د بری لپاره په 2 توپونو یوه منډه پاتې وه. په ټول لوبغالي کې نندارچان د بری لپاره په خپلو ځایونو ولاړو. شاهین توپ غورځاوه، فلټاس یې وکړه او اشمت د سکوئر لیګ بونډری په طرف د 40 منډو لپاره ولوباوه او په دې سره دواړو توپ وهونکو خولې د اسمان په لور پورته کړې او پاکستان ته یې ماتې ورکړه. د یاد سیالۍ غوره لوبغاړی ابراهیم زدران ونوبول شو او د اغیزناک لوبغاړي جایزه نور احمد وګټله. په دې سره هغه کیسه هم پای ته ورسېده چې افغانستان لا په ورځنیو سیالیو کې پاکستان ته ماتې نه ده ورکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام پر مهال د پاکستان د ماتولو په تړاو بل رپورټ هم درته لرو. دغه رپورټ زمونږ همکار صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی. په دې رپورټ کې به واورئ چې افغانستان به بله سیالي له چا سره کوي.
12 کلن ریکارډ مات شو. افغان لوبغاړي بلاخره وتوانېدل د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې پاکستان مات کړي. افغانستان تر دې مخکې په یو ورځنیو لوبو کې له پاکستان ماته خوړلې وه، خو پرونی یعنی اتمې لوبې هر څه بدل کړل. د هند په کوربتو پر روان نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان لوبه د چنای په سټیډیوم کې وشوه چې پاکستان په لومړي بیټنګ سره 283 منډې هدف وټاکه. پاکستاني ټیم دغه هدف د وو لوبغاړو په سوځېدو جوړ کړی و. د پاکستان لپاره عبدالله شفیق 85، لوبډل مشر بابر اعظم 40 او افتخار احمد او شاداب خان 40 چټکې منډې وکړې. د افغانستان لپاره ځوان وروتو پچون کی نور احمد لکنوال درې وکټې، نوین الحق دوا او محمد نبی او عظمت الله مرزی یو وکټ واخیسته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانی چې د پاکستان لخوا ورکړل شوی هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځیدو پوره کړي. د لوبي غوره لوبغاړی ابراهیم زدران شو چې واتیا منډې جوړې کړې وې. ډیر وخت ما او ګربز خې لوبې سره کړي، دا اول وار نه و. موږ سره ډیر کرکټ کړی، آن له 14 کلنو ټیم سره یو ځای او خل یو بل سره د لوبې پر مهال خبرې کوو او بلد یو. که ګربز لخوا هم ښه پیل نه وای شوی نو ښایي ماته د پاکستانی بالرانو لخوا مشکل جوړ شوی وای، مګر ګربز د ما ښه ملاتړ وکړ او موږ دواړو ښه لوبه وکړه او ټیم ته مو یو پوخ بنسټ کېښود. د افغانستان او پاکستان لوبې تل له ورزش ورهاخوا د دواړو هیوادونو خلکو ته مهمې بلل شوې او د خبرونو سره ټکي جوړ. افغان لوبغاړو داسې وخت پاکستان ټیم مات کړ چې د پاکستان چارواکو هلته میشتو شاوخوا 1,000,000 کډوالو ته مهلت ورکړی چې د همدې میاشتې تر پایه له دغه هیواد ووځي که نه په زور یې باسي. ابراهیم زدران د لوبې د غوره لوبغاړي ایوارډ همدغو افغان کډوالو ته ډالۍ کړ چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي. زه ډیر ښه احساس لرم د ځان او د خپل هیواد لپاره. زه غواړم دا ایوارډ هغو خلکو ته ډالۍ کړم چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان لپاره په توپوانه کې ابراهیم زدران واتیا منډې او رحمان الله ګربز 15 منډې وکړې او د دوی دواړو اوټېدو وروسته رحمت شاه او حشمت الله شهیدی یوه بله اوږده ملګرتیا جوړه کړه. رحمت شاه 8 او حشمت الله 8 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او بریا یې خپله کړه. شهیدی وویل چې دوی له اوله لوبه په کنټرول کې درلوده او هیله من دی چې په همدې توګه روان جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغانستان تر دې دمه په روان نړیوال جام کې 15 لوبې کړي. د بنگلاديش او هند په وړاندې لومړۍ دوه لوبې بایللي. په درېمه لوبه کې د تیر نړیوال جام اتله لوبډله انګلستان ماته کړي. څلورمه لوبه یې په نیوزیلند وبایلله او په 15 کې پاکستان له مخې لیرې کړ. تمه ده راتلونکي لوبه د اکتوبر په 1 د را روانې دوشنبه ورځ ترسره کړي. تر هغه وروسته به افغان لوبډله هالند، استرالیا او جنوبي افریقا سره مخ شي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس ته پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغان کرکټ لوبغاړو خپل مینوالو ته د مبارکۍ پیغامونه هم ویلي دي. دلته درته خبرو.
سلامونه ټول هیوادوالو ته، د ستره بریا دې ټولو ته مبارک وي.
هیوادوال ته دغه بریا ډېر ډېر مبارک وي.
ټول ته مبارک وي. ډېر خوښ یم تاسو ته وغارې دي.
سلامونه هیوادوالو، ټول هیوادوالو ته دې ډېر زیات زیات مبارکي. اله دې او کې چې ټولو خوشحالي سبب کړی دی.
السلام علیکم گرانو هیوادوالو، د نننۍ سترې بریا مبارکي تاسو ټولو ته وایم او الله دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستي او موږ به انشاءالله پوره کوشش او زحمت باسو ترڅو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغسې خوشحالي درکړو. تاسو نام یو خواهش ده چې خپل اتلان په سخت حالت کې او په ښه حالت کې په دواړو حالتو کې خپل اتلان تشویق کوي او دعاګانې ورته وکړي او سپورټ یې کوي چې تاسو سپورټ موږ سره انشاءالله موږ به همیشه دغسې ویاړونه تاسو ته راوړو. ډېر مننه.
افغانستان هغه خلکو ته دي ډېر زیات مبارک وي. دا ډېره غټه ستره بریا ده او خاص کر هغه خلک چې
کرکٹ نړیوال جام ہر بال ہر وکٹ افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good. I was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د خبرونه په دویمه برخه کې وو. د پاکستان پر وړاندې د ترسره شوی لوبې په تړاو مو د افغانستان پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی او د پاکستان د سپورتي ژورنالیستانو د اتحادیې له مشر امجد ملک سره مرکې کړې دي. د مرکې په پیل کې د افغانستان د یاد بریا په د ارزښت په تړاو دولت خان احمدزی داسې وایي.
بالکل دا دی افغانستان ټیمو او دی افغانستان له ټیم نه کومه توقع کې دا دی منګل بیس میدانونه په خاصه توګه دی منګل سپینرانونه او دی منګل دا تقریبا شل کال سفر نه کومه توقع کې دا سمنګ باید څنګه کرکټ کو او دا لوبغاړي چې چاته معلومو غو دا کومه توقع سره هغه نن ورځ منګ ولیدله منګ چې څه وی چې منګ ټیم تکړه ده منګ دا خبره کوله چې منګ ټیم به ګټای سي د ګټلو توان لري د منګ ټیم سدا بیلنس دا د منګ ټیم هر چاته د ماته ورکولو صلاحیت لري نو نن منګ هغه شای سدا ثابت کړو او یو ډیر مضبوط ټیم تم سدا ماته ورکړه
عزیز ملک صاحب هم خبرونه تراغله هغه ته هم ارکلی کوو ملک صاحب خیر راغلی تاسو راته دا وایي چې دغه ماتې د پاکستان ملي لوبډلې لپاره څومره د خطر زنګ دی آیا پاکستان لوبډله به په دې ټورنمنټ کې لا د پرمختګ چانسونه ولري چې وکړی شي نیمه پای لوبې ته یا سیم فاینل ته ورسیږي
څنګه چې تاسو کوشچن وکړو دا چانسز خو اوس هم شته پاکستان لا درې میچونه نور سلور میچونه لا پاتې دي او پرفارمنس چرې افغانستان خلاف چې څنګه هم دغه سی بیا خو هیڅ امید نشته چې پاکستان ټیم چې دی نو هغه سیمی فائنل ته به وځي پر اوسه پورې چې کم پرفارمنس دی زه دا ګڼم افغانستان حواله سره چې څنګه دولت وویل او دولت ته مبارکباد ډېر بوده پسما دولت هم وکته او ډېر ښه پرفارمنس نن انبلیویبل پرفارمنس و نن افغانستان ټیم یو تاریخ نوې تاریخ چې دی د کرکټ عالمی سطح باندې هغه جوړه کړه نو زه دا ګڼم چې افغانستان پرفارمنس په دې ټورنمنټ کې ډېر ښه دی انګلینډ نه ګټلو بیا پاکستان نه ګټل دا دونه آسان خبره نه ده نو چانسز شته لیکن پرفارمنس باندې به بیس کوي چې پاکستان ټیم پرفارمنس ښه وي په مستقبل کې
افغانستان که څومره چانس شته چې نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي تاسو داسې چانس وینئ ځکه دوه پیاوړي لوبډلې انګلستان او پاکستان ته ماتې ورکړې خو نیدرلینډ او سریلانکا سره لوبې پاتې دي داسې چانس وینئ چې افغانستان نیمه پای لوبې ته لاړ شي
بالکل مشیرو نه یې زړه دی دی د کرکټ ټیم له کوچ سره په رابطه کې وو ما په دې بم خبره کوله سیمیچونه ډیر زیات دي موږ به د ټیم ماحول نه خرابو کچی د منګه میچونه بایلو هم منګه به د ټیم ماحول سید ډیر پوزیټیو او ډیر مثبت ساتو روحیا به د الکانو سید نه ورزو میشه به د ګټي طرف ته سوچ ولو نو ما غشای وو چې هغه ټیم سید رو ریدم نیو او زه په خاصه توګه د کوچینګ سټاف نه ډیر مننه کوم چې د ټیم ریدم ورس په ورس بهتروالی ته روان ده د بیټسمنانو پرفارمنس بهتروالی ته روان ده یو څه شیان چې فیلډینګ کې ګډوډ کاریده هغه نن ډیر زبردست کاریده څه شیان چې بالینګ کې د منګه ډیر هغه بیسکس نه عمل کېده نو بنیادی شیان هغه نن بالینګ کې ډیر ښه کار وسو او بیټینګ کې ماشاءالله چې څومره صفات منګه وکړو چې نن موږ څنګه کالکولیټیو حساب د هیڅ اس کړی ده څومره کالکولیشن هم کړی ده او څومره زبردست مسلکی توپ سره لغال 233 منډي منګه پوره کړی دي او چیس کړیم دي نو د منګه د ټیم مورال سی وسو ګوري ډیر های ده او د منګه ټیم کولای سي سیمی فائنل ته ووزی او دا ورځ سی وا د منګه لپاره یو تاریخي ورځ و ختم سو د روان میچ د لپاره باید منګه بیا لیو نه وی ورځ سره راسو منګه باید بیا لیو 100% کوشش سره ګرون ته کوسو ان شاء الله امکان سره سی منګه دوه ټیمونو ته ماته ورکړو
ملک صاحب د پاکستان ملي لوبډلې په تړاو مشهوره خبره دا ده چې د پاکستان د فاست بولینګ اټیک چې دا ډیر زیات پیاوړی او د همدې له وجې دوی تر ډیره پورې میچونه هم ګټلي دي که تاسو په وروستیو میچونو کې د پاکستان د فاست بولینګ برخه لیدلې وي نن یې هم یوازې دوه وکټې واخیستې خو له شاهین شاه نه رانیولې تر ارسرونکو پورې ټولو ډیر زیاتې منډې ورکړې فکر نه کوي چې د پاکستان د فاست بولینګ برخې د کمزوري لامل د پاکستان لوبډلې له مات سره مخ کیږي
اصل کې چې کله د ورلد کپ د پاره ټیم جوړېده نو موږ ته د امیدو چې نسیم شاه بزی ټیم سره لیکن نسیم چې دین انفټ شو چې کله هغه انفټ شو نو هغه نه پس بیا موږ ته لغون ته تشویش وشو چې اوس به کې دی شي پاکستان پرفارمنس دونه خب نه بوي په د فاست بولینګ یو مغه سی وشو چې زموږه فاست بولینګ ونه چلے ده شاهین شاه ډیر ښه بولر دی، ورلد کلاس بولر دی، بٹ ون ڈے میچ کے تاسو زیات ایکسپیکٹیشنز بیا نشو کولے، او بیا سیکنڈلی تاسو دا وګوري چې نن فرض کا مونږ د نن میچ خبر وکړو نو پاکستان دی فاسٹ بولنگ تر تاسو پلیران چې دی افغانستان هغه ډیر ښه لوبه وکړه، نو زه دا ګڼم چې دې کې تاسو د کوچ ډیر رول دی، او کوچنګ د وجہ زما خیال دی چې زموږ فاسٹ بولنگ ناکام ښکارېده، اگرچہ مختلف میچونو کے ہم زم کا فاسٹ بولنگ دونا خر نہیں چلے دلے، بٹ مونگ بیا ہم دا توقع لرو، او دا یو بل خبر ہم کی دیشی کم زما ذہن کے راضی اور دولت احمد زی پدے سرا بتفاق کی چی پیچز ہم تاسو گوری کہ زیادہ تر پیچز چی دی نو آغا بولرز دا پارا زیاد فائدہ مند دی، یعنی دا بیٹسمینانو دا پارا، نو بولرز ناکام شوی دی ما سوائے دا چی کم سپن بولرز دی آو تا کامیابی ملاو شوی دا، لیکن زیادہ تر انڈیا پچونو کے دا بیٹسمینانو دا پارا زیادہ فائدہ دا، نو دا ہم فیکٹر کی دی شی چی فاسٹ بولرز پدے وہ نہ چلے دا.
احمد زی صاحب یو بل پختنه د افغان لوبډلې په تړاو یو اندېښنه او یو مشهوره کیسه دا ده چې تسلسل نه لري یا کنسیسټنسي نه لري، لکه د انګلستان خلاف چې کومه لوبه کړې وه توقع ډېره کېده چې د نیوزیلند خلاف په چنای کې چې د سپینرانو لپاره مناسبه وکټ ګڼل کېږي ښه لوبه وکړي، خو د توقع خلاف یعنی ډېر خراب پرفارم یې وکړ چې د نیټ رن ریټ یې هم بیخي ورسره خراب شو. ولې په افغان لوبډله کې کنسیسټنسي نشته یا تسلسل د ښو لوبو د ښې لوبې په دوامداره توګه نشي کولی؟
خیر کنسیسټنسی هم یو مهارت دی، دا بم وس د سلاکیم مونږ ته بیا لاغه سي میچ بایلو نه روستا بیا کدی ته مونږ وګورو چې مونږ تیم برته بیا د سي حالت ته راجګیږي چې پاکستان ته ماته ورکي، د غزي کې بیا سیدا کریډټ هم ورکولې سو. دما پان باندې نور لوبي سي دي باید هغه بالکل امدیسی اوسی لکه نن سو کوم پلان سه وایو، پم دې پلان باندې باید بیٹسمینان سره مخ کې لاړ شي، د منګا غا نقطه سي منګا بیٹسمینان منګ تران زو کی منګا په فیلډینګ او بالینګ کې دا توانایي لرو سي منګا هر یو غټ ټیم سي درا ایثار کو او میچ سي وګټو، صرف د منګا مسله په بیټینګ کې و سي د منګا بیٹسمینان سره وګدا لوبې نه کولا زیات منډې نه کولې، یو بیٹسمین برنز کول د سلورو بیٹسمینانو برنز نه کول، نن کتا وکتل نو رحمت شام 50 وکړه، گربزم 50 وکړه، زدران صاحب هم 50 وکړه، تاشمت هم 50 وکړه، نو کم دې سری منګ د بیٹسمینانو د تسلسل د پرفارمنس روانو نو منګ په دې ورلد کپ کې چانس لرو چې منګ ډیر مخکې لاړ شو، او دا شی سیدا په دې شی باندې باید ډیر زیات تمرکز وسی، هر نوی ورځ نوی میچ ته سرازی نوی ورځ وي، تیر میچ سی وی هغه یو تاریخ ګرځیدلی وي، نوی میچ له نوی سوچ سره له نوی پلان سره باید عملی سی، که داسې سوچ سره موږ میدان ته راځو نو موږ د لوبې دغه تسلسل یا کنسیسټنسي سي دا به انشاءالله برقرار.
همدغه سي دا احمد زه صاحب یو بل موضوع چې په څو مرکو کې تا یادونه کړې ده هغه د افغان توپوهونکو د سټرایک ریټ مسله ده چې ستا تا ویلیو په یو ورځني کرکټ کې بالخصوص سټرایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي، کتر سلو بره نه وي تر دې باید ډېر کم نه وي، په نننۍ لوبه کې فکر کوي چې دغه موضوع تر ډیره بریده حل شوی وو؟
بالکل دا موضوع چې ما تقریبا اول وام اپ میچ نه کوم غره رحمت شاه راو ګورو هغه کوشش روان کړی وو او خپل تمرین یې په دې کاوه چې زه باید رنځونه مکمه خپل یو خاص سټرایک ریټ سره وکم، او په مغه کې هغه دنن کامیاب هم سو، او ابراهیم زدران سي کوم نن لوبه نن وکړه ډیر زبردست او زبردست سټرایک ریټ سره لوبه وکړه، شروع کې ډیر تیز لاړه اخر کې سیدا کڅ ډاٹس بولنه راغله هم د پس راکیټ ډیر زیات پر کو نه ورځو، اشمت نن ډیر زبردست لوبه وکړه، اشمت هم نن په سل راکیټ باندې له اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول سیدا له ځان سره نیولې، نو دا راځي یو ذهني شیم راځي سکل رتا هغه امیدونه هغه لیول اف سټیسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی میچ گٹل دی سمر رنزونه کول دی سمر فائٹ کول دی گراؤنڈ کی سمر کوشش کول دی آغا یو شای وی سی آغا لپلیر سر پا ہر میچ کی پکار دا کمونگا کولی وگورو کولی تامخ کی کانسسٹنسی خبر وکڑا کولی والی کانسسٹن دا دی کولی سی دا لیول آف سٹسپیکشن
چې دای په چې شی باندې راحت کیږي هغه دا شاید چې دای باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړی کی. نو هغه هر میچ کې کوشش کوي دغه دا مفکوره ده، همدغه فکر ده، همدغه مایند سیټ ده چې دای به سل منډي جوړی. بیا
همدغه سیدا امجد صاحب ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریږدي. یو لیکلی دی وای چې پاکستان نن دا سیالي چې بایللې ده ډیر رټ لامل یې دا ده چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یعنی څو بونډریانې دغسې وي چې دوی باید منې کړی وای خو له دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډری هم دخې څو ځل دغسې کار وای په لوبغالي کې شوی. تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ همدغسې ده،
بالکل صحیح ویل دی دا تبصرہ، بالکل ٹھیک تھا. پاکستان فیلڈنگ چی دے نن بالکل خنوا او کافی باؤنڈریاں چی دی نو پاکستانی فیلڈرز دلاسا شوی دی نو نن بالکل فیلڈنگ خنو او زدی سرا اتفاق کوما.
احمد زید صاحب د افغانستان د بیٹرانو خبر ک کو وړاندې دی لدی لوبینا د نیوزیلند پر وړاندې کم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې اواز د ګربز پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوخي وړ وو خو رحمت شاه باندې نیوکه و چې دا باید له لوبډلې کینول شي یا کنه کینه پوزیشن باید تغیر کی. په دریم نمبر چې کله تو په هون کې راځي په نړۍ کې ډیر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم، ویرات کوهلی دغه سنور پلیران سره یادول شي. دا څومره مهم پوزیشن ده اویا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او وی دی په لوبډله کې د ده رول څومره ارزښتمن ده په لوبډله کې؟
بالکل د ده رول خو ډیر زیات ارزښتمن ده او په دغه ځای کې ډیر زیات ټیکنیکل بااستعداد او ډیر پوه او ډیر سینیئر سړی یا سینیئر لوبغاړی لوبه کوي. کچیرته اوپنران زره اوټیږي دی دا صلاحیتونه لري سی نوی بال غل سپیډ سره له سوینګ سره غل سچویشن سی څنګه حالت دی هغه کنټرول کی او هغه غلو بولی سی. کچیرته اوپنران وګدزی بیا دی هلته سرکل لاندې راځي نو دی بیا دا صلاحیت لري سی د سپینرانو خلاف باید د خپل هغه سټرایک روټیشن مکمل سی وساتي او هر کوم سپینر سی د مقابله وکړي او دی لوبه تر هغه ځای پورې بوزي چې کله لوور میډل آرډر یا فینیشران راځي او غلطه هغه خپل رنزونه زیاتوي. واقعي په ټول ټیم کې سخت ځای سي دا سخت پوزیشن سي دا هغه میډل آرډر ده او تر اوسه پورې رحمت شاه په دې کې ډیر کامیاب ده. خو اوس رحمت شاه چې ته فکر کړی ده او دی سوچ کوي لګیا ده او زده کړه کوي او کوشش روان کړی ده دا بالکل په ځای باندې ده. رحمت شاه بم دغه شی له دنه ډیر زیات غټ پلیئر پاینده کې جوړ کی او امکان لسته چې افغانستان ته ډیر زیات رنزونه موکي او ډیر خدمت موکي. صرف دومره کول دي سیدای په خپل سایک روټیشن باندې او بعض شاټونو باندې چې هغه مونږه پاور هیټینګ په حساب باندې دای کله مهنت نورم په ځان باندې وکي او سایک روټیشن سیدای لګیا د کوشش کوي په دې باندې بل وړکپ نورسته د ډیر زیات زیار او کار کوي سیدای نورم مستند بیټسمن.
دغه پښتنه احمد صاحب تاسو څنګه جواب وای کنن د یو فاست بالر په ځای باندې پاکستان په لوبډله کې محمد نواز وای افغان تو بهونکو ته بستون سره جوړه کړی وای؟
بالکل به جوړه کړی وای ځکه دوه ریس سپینران سي دي دوه ریس سپینران سره د تللی وو ز په دې مقصد باندې پوه نه سوم ځکه کې یو لیفټ آرم سپینر وای لیفټ آرم سپینر غټ کمال سي ک وکټ ناخلی نو رنز نه درکې. دیس از ای وستای سی سی هغه لګ بریکر نسی وستای لګ بریک بولینګ ډیر سخت ده. کم از کم یو لګ بریکر سی د پینزو یا پښپګو بالو کې دوه بالا یو بال دی خامخا د سلوري زفری په خزای کې نه کیږي. نو چې تک لیفټام سپینر وای دی منګل لګ بیټسمنان هم ور سره مشکلات ښکار یار وخت منتسل شګل کوي وس وسره خوان لا شګل کاو خو که شګل هم نه کوي نو رنز نه ورکي بیٹسمین سیدھا کانٹین ساتھی اور منڈے کا میں منڈے ورکی نیو لیفٹ آرم سپنر سے وہ مطلب پاکستان سے نن پکار امکان دی وائی سے نواز نن رنزون ہم پاخر کی کڑی وائی اور رنزون میں اولس دولس رنز زیاد منگتا ملا سی ہوئی.
پا ورزش کولو لا نشی موادو زان وساتی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.